که ماشوم زاری هم مثلا په دسر که هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور خزینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅ کله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا د روژې مبارکې په میاشت کې د نارینهو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کیږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته شوي دي په ډېری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم مېرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، چې له ماشوم نه د پالنه نسي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا تور سره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنې مونږ خو داسې دوی بعضی سګرټ وهي، بعضی نسوار وهي، نو وایي چې مونږ عملي یو او مونږ ته ډېره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو ایسته پرېږده چې اصلا له مېرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کېږي چې د کور نارینه هغه زامن دي، یعنې په هغه کور کې چې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور نه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شیدې ورته ورکړي، بې خوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي، نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کېږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه وویریږي، کله چې زه راځم ټول باید ماته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینهوو کې شته، خو ډېر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې ونیسي او په داسې حال کې چې هر څه څه دي، یعنې که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي، یعنې همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دي ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي، خو سره له دې هم ښځې هم د کور کار پخلی د ماشومانو روزنه او هر څه ته یعنی ځان رسوي، خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دیکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو، نور هیڅوک روزه نه دي، بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزې په هغه اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهیږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوې ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ یې په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیانې چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځه زی او مونږه سات یا بکیږو ښه کیږو، او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درک کړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ شوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولای شو او ډېر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل همنوع ته چې هغه یو انسان ده او یو مسلمان ده باید مرسته وکړو، کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غونته سم خواړه وکړي، پر انرژي واوسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپېریال د کور هغه بنسټ خرابوي او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا دا کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل د نورو نه. بیا همغه ده چې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزه د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي، او دا احساس نه لري چې مثلا دا روزه یوازې موږ نیولې ده او بس، نور د ښځې موږ ته مینځي ګرځي او موږ به مثلا ښه خواړه به د کور موږ خورو او ښه څښاک به موږ کوو، ځکه چې موږ روزه یو او د دې تر څنګ موږ نارینه یو. نه، که چیرې مثلا موږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترک دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي، او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو نه لري، او شاید د زما حس برتري مې را خرابه کی، یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب کورنۍ کې خرابه کی. نه، که چیرې موږ غواړو چې یو ښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو، او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیر بیا د روژی په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخواله نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا نارموي او په خبره د روژی ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکي نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي، هغه نارینه دي چې عمل لري یا سګرټ یا نور نشه توکي استفاده کوي، په روزه کې کم خلقي کوي، بد خلقي کوي. مونږ فضل د خدای ده چې هیڅ عمل نه لرو او له دغه جملې نه یو، او په عین حال کې مونږ په کارم داده او مونږ خپله کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو، او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو، لاس ورکړو، او تر څو د کور په کارو کې یا د ماشومانو په آرامولو کې سهم واخلو، ځکه هغوی هم انسان ده، هغوی هم روژه نیولې ده چې موږ روژه نیولې، خو مېرمنې هم روژه نیولې. نو دې لپاره په کار ده چې موږ هغوی سره کومک وکړو او په کارو کې ورسره سهم واخلو، او حداقل ماشومان قرار کړو. همدا رقم که دا هم کومک وکړي نو ثواب به څو چنده زیات شي، ځکه هغوی هم انسانان دي او په دې ډول کولی شي چې سهم واخلي. دا خلک سهم نه اخلي، مرسته نه کوي، کولی شي چې بدخلقي ونه کوي او عبادتو کې تلاوتو کې یا ځان بل چیرته بوخت کی.
د اسلام له نظره که چیرې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر تاوتریخوالی وشي، له ثواب څخه یې ګناه زیاتیږي. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر په دې عقله وایي،
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده، او د تربیت لپاره بهترین زانګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده. د تربیت تقاضا دا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي. د روزي صرف دا معنا نه ده، او خاص دا معنا چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایز او رفعونه کې، بلکې د روزي معنا دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي، او د په باطن باندې د ظاهري نه خړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي، او سیله پیدا کی، اخلاق پیدا کی، ښه خبرې وکړي، ښه عمل وکړي، او ښه کردار وکړي. دا د روزي مقصد دا، او روزه د دې لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی. الله سي وی لعلکم تتقون، د دې لپاره ستاسو وساتل سي. تقوا څه معنی؟ ځان ساتنه له هغه کار نه خدای خپه کیږي. زین خلک روزنی سی خو متاسفانه غ روزین هیڅ ژوند ته برکت نه د روزین ژوند باندې تاثیر نه بیا وسیلګی کوي شور کوي غالمغال کوي کورنۍ باندې مخصوصا اله داول پاخه سودا خام سودا څنګه سو ولې زر جوړی نشته ولې حال دا چې دغه کور ولا ټول روزنی ولې دا هغه خزه چې کار کوي هغه غریبم روزنی ولې هغه جنی چې کار کوي هغه روزنی ولې کاغې ته لور وی کاغې ته انګور وی کاغې ته کډو مېرمن وی کاغې ته خور وی کاغې ته مور وی کڅوګي خو کورنۍ کې به یو کس وی چې هغه به میتاغوند روزه وی او ځین خلک بیا بیا وسیلګي او کوي هله روزه مینه ولې دا روزه دا تاسو ولې دا کار کوي به خبر لدینې چې دا روزه یوازې ته روزه نه بلکې هغه هم روزه دي د روزي یو معنی هم صبر ده صبر په دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري ځان داسې صبر وګرځي او داسې صبر وی چې د په ژوند کې باید هغه صبر آثار معلوم سي صبر دې تنوې چې لکه ما خدای صبر بلکې صبر دې دوی چې خلک دې تاسو غم د تا تحمل او د تا په اخلاق او خیګنه او د تا په کردار کې مثبت بدلون خلکو ویني د دې معنی صبر ده د دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړم صبر بکم او صبر نه خورم صبر نه سکم بلکې دا نه خوړل او نه سکل دا خو امساک ده ځان ساتنه ده ځینې وخت د طبي لامل لپاره خلک یو څه شي نه خوري صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویل چې بخورې نه سکې نه ولی روزه چې چشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي هغه دا چې د انسان په کردار کې بدلون راسي
کاپ سردا هم وای چې کڅوک خپل اعمال نشي سمولای روزنی ولې ګټ نه لري
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه وکاوڅوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پری نه دی او دی گناه عمل پری نه دی نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګي ته ګي ساتلای دا یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري بلکه دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده یعنی د مونږ وظیفه ده د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو یعنی روزه مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې مونږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرکم خیرکم لأهله وانا خیرکم لأهلی و تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم اوس نو د منګه دنده ده د منګه مسؤلیت ده د منګه وظیفه ده الله جل جلاله موږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي منګه کورنۍ سره ښه چلند وکړو له اهل بیت سره ښه چلند وکړو له اولادونو سره ښه چلند وکړو له ورونو سره ښه چلند وکړو له خويندو سره ښه چلند وکړو همدا رقم د کورنۍ ټوډ وغړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت د موږ همدا غدا نو د روزي معنی تنها ځان وګي ساتل نه دي کای چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی روزي د ته ګټ نه کړي د روزي نه ګټ نه دا اخیسته فقط ځان وګي ساتل او د مقصود د شریعت تنها وګي ساتل نه دي چې ځان وګي وساتې ولګه مقصود نه ده بلکې مقصود اصلاح ده لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي داسې تقوا در کې راسي چې دغه په ترس کې داسې ژوند کې یو یو مثبت بدلون خلک عمومي خلک وی ویني نو له دغه وجه نه خلک ته بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې دا د روزي په مقصد نه دی پوسي او د ځان خالی وګي او ته گئی ساتلای پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب الصائم ليس له من صيامه الا الجوع وای ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیل کی یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي روزي نه ګټه نه اخلي اوس د موږ مسؤلیت ده د موږ رسالت ده او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي او هغه په اخلاق کې شروع کیږي او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نو د اسه خپل خلته لاله ده او خلته خلبو یو راچولې بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته
درنو دوستانو په خبرونه کې روخانه شو چې روژه د صبر او ابسلې میاشت ده ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمن سره تاوتری خولای د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده په دې هیله چې د افغان میرمنو ټول ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143601 دا به دیونی خبرونه تر بیا خی چاري
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه
هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورس
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
د ازادي ملمه د ازادي ملمه خبرونه ته موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. نن زموږ ملمه دی د هلمند پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد اسد الله اندیال. په عین حال کې د بوست خصوصي پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي سرپرستی هم ورلغړې ده. اندیال صاحب شاوخوا لس کاله کېږي چې تدریس ته مخه کړې ده. اندیال صاحب خبرونه ته خره غلست.
ډیر مننه نوري صاحب. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو خبرمون اوریدونکو ته.
چې پایل په دې وکړو چې زده کړې مو چیرې کړې دي، په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي، او کله مو استادۍ ته مخه کړله او تدریس مو پایل کړ.
نوري صاحب په 1309 کال کې د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي تجارت یا سوداګری څنګ ته کامیاب شوم. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه په شو نمبرو او په لوړه درجه فارغ شوم، او د 1903 کال کې او همغه 1903 کال کې په هلمند کې د بوست پوهنتون په نوم یو خصوصي پوهنتون دی، په همدې کې مې استادۍ را پیل کړه. چې بیا تر اوسه پرې په همدې پوهنتون کې هم مسولیت لرم. البته دلته مې اوس مسولیت پارت ټایم یا په بل اصطلاح بس د ورځې یو څه مده کې دی، او تر څنګ د هلمند دولتي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استادۍ مختوړم قادری غړیان دی اقتصاد پوهنځي.
یعنی د بوست خصوصي پوهنتون تدریس مو پایل کړ.
بلې ونر صاحب، په 1309 کال چې کله د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي څخه فارغ شوم، هلمند تر عالم د استادۍ جریانم داسې و چې هلته په ننګرهار پوهنتون کې زما یو دوه درې استادان و، هغوی ډېر تشویقولم او ماته ویل چې د واستاسي جوړښت استادۍ ته ډیر جوړ دی. یعنی تاسو د استادۍ کتاسي استاد سره په هنتون شې لا سره ورنی بولرې هغه تشویقولم. نو یو استاد مې و هغه زه ډیر تشویق کړلم چې کزو کولای سم د کندهار په هنتون د اقتصاد په هنځي کې استادۍ واخلم. اقتصاد په هنځي د رئیس سره هم خبرې وکړلې او زه تمہاري فکرم زه کندهار ترالم د اقتصاد په هنځي د استادۍ لپاره مې نوملیکنه وکړه. خو متاسفانه چې زما د فراغت هغه لمړي شیبې وې یا په اصطلاح لمړي ورځې وې، او تبن تاسو ته معلومې چې په افغانستان کې د فراغت څخه وروسته ډیر ژر اسناد نه ورکول کېږي. دغه د اسنادو تې مراحل او پروسس یو څه وخت نیسي. نو ما خپل ډیپلوم او ترانسکریپت نه واخیستې. کله چې هلته پوهنځي ته ورلم ورته ومې ویل چې زه د اقتصاد پوهنځي د استادۍ لپاره نوم لیکنې ته راغلی یم، هغوی بستونه اعلان کړي وو. نو هغوی زما څخه د اسناد غوښتنه وکړه. بیا مې ورته وویل چې زه ډیر نوی فارغ شوی یم. نو ماته وویل چې تاسو تللی شئ د پوهنتون د علمي مرستیال سره خبرې کولی شئ. زه چې کله د پوهنتون علمي مرستیال ته ورغلم، هغه وخت د پوهنتون علمي مرستیال مشغلې بالا کرځي صاحب، چې وروسته بیا د لوړ زده کړو علمي معین هم و او د وزارت سرپرستی هم څومره د ورته غاړي و. د لومړي ځل لپاره ما یو ډیر مهربانه یو ډیر تشویق کوونکی او یو ډیر مسلکی سړی سره مخامخ شوم. هغه ته مې دا جریان وویل چې زه غواړم د اقتصاد پوهنځي استاد پاتې شم، مګر ما څخه ځینې پوښتنې هم وکړلې. نو ما ته ویل چې اسناد ما ورته ویل چې څو ورځې کېږي چې اخري امتحانونه مې ورکړي دي، اخري ازموینې مې ورکړي او تر اوسه مې اسناد نه دي پروسس شوي. نو بیا یې د استادانو امیر ته وویل چې دغه نوملیکنه ورته وکړي، کاغذ مهم نه دی، د چا وړتیا مهمه ده، او د امتحان او د ازموینې مخکې به د خپل اسنادونو پروسس کې اوراو به رسي. ځکه دا ماته په دې معلومه شو چې د دې لپاره یوازې کاغذونه مهم نه و، د دې لپاره شخص او ورچا مهم و. د دې تشویق هم کړم، خو متاسفانه چې تر هغه ازموینې پورې از ما اسنادونه خلاص نه شول. افغانستان کې اکثره د پنتون وجود داسې دي چې د فراغت اسنادونه ډیر ژر نه خلاصيږي. تقریبا زما اسنادونه نوري صاحب 2 میاشتې وخت ونیوي، خو متاسفانه چې غزمینه زما څخه تیره شوه او غزمینه ما ورنه کړه کندهار پنتون کې زما د استادې هیله پوره نه شوه. نو بل اخر کله چې هلمند ته رالم، ما په یو انجو کې کار کوي په لومړي ورځو کې، نو د اقتصاد پوهنځي رئیس مې دغه یو ټریننګ کې ولیدې. هغه ماته وویل چې وړاندیز راته وکړي تاسو به راځي بوس پانتن ته. کله چې بوس پانتن ته رالم، نو بیا ماته د استادۍ وړاندیز وکړي، هغه درخواستې مې ولیکله. تبن خصوصي
یعنی هغه وخت د اقتصاد د بوس پونتون د اقتصاد رئیس بل څوک شته دغه وړاندیز وکړ
بل څوک بالکل بل کس وو تجربه کار کس وو مشر سره وو هغه ماته دا وړاندیز وکړ یو ځای تشویق کړم د پونتون ترالم نو ماته ویل چې درخواستي ولیکم درخواستي مې د پونتون رئیس ته وروړه او بیا د پونتون رئیس او علمي مرستیال تم قناعت ورکړي هغه کوم پروسیجر چې په پونتون کې حکم او هغه پروسیجر مې صحیح مراحل کوي او بل اخره د پونتون اوسه
کراش بیرته استاسو هغه خبره ته چې کلمو په ننګرهار کې زده کړې کولې استادانو تاسو تشویق کړی او استادانو تاسو کې دغه دی استادۍ هغه ځانګړتیاوي وموندلې څه درته وویل چې تاسو باید استاد شئ یعنی تاسو کې د استادۍ کومې نښې وي
نوری صاحب که پسایه یا صفت کرانه سی زه په خپل ټولګي کې ما پالیس ډیر کوم په ګروپی کارونو کې دا وسه د استاد سره په علمی بحث کې مثلا د استاد پښتنه ته ځوابونه ویل هغه کوم سیمینارونه یا پروژې یا کورنی کارونه چې ما تر کول کېدل هغه ما ډیر پر وخت باندې تر سره کول او د دې ترڅنګ ما د پوهنتون د چپټرو ترڅنګ د پوهنتون د ټاکلي کریکولم یا نصاب د زده کړو ترڅنګ ما د غیر درسونو مانور مطالعه هم کوله په خپل مسلک کې اکثر بز ما په اوسېدو په اتاق کې بیلابیل د مطالعه کتابونه پراته وو ما ډېر وخت مطالعه ته ورکوه نو تبا د څلور کاله په جریان کې استادانو سره هم اړیکې ډېرې سولې استادان محصلین ډېر خپل محصلین ډېر ښه پېژني نو په دې اساس ځینو زما ځینو استادانو زه دې ته هڅولم یا تشویق کولم چې که زه په پوهنتون کې استادي وکړلی سم دا به ډېر ښه وي په خپل نیم نوري صاحب له استادۍ سره ډېر علاقه وه اوس مې هم ډېر علاقه زه د تیرو نه یا نه نیم کالو راهیسې استادي په پوره شوق سره کوم کنه تاسو معلومیږي چې طبعا په استادۍ کې هغومره زیات عاید د انسان ته نه ترلاسه کېږي او بیا په دغسې لرې پرتو ولایتونو کې د انجوګانو فعالیتونه یا د موسساتو فعالیتونه هم ډېر دي په دې ځای کې ډېرو ملګرو هڅولی یم تشویق کړی یم راته ویلي دي چې باید د عاید د ترلاسه کولو یا د ښه اقتصاد د جوړولو په موخه د انجوګانو ته ولاړ شم خو باور وکړئ چې زما د انسان پوهونې او د انسان د ژوند سره دومره علاقه ده چې ما اوسه د انجو د کار په اړه فکر هم نه دی کړی
زنه پرېږم چې تاسو ولې فکر نه کړی نو د اقتصاد پونځي مودې څه لپاره لوستی او د څه لپاره د لپاره به ماتمن لوستی چې خپل اقتصاد کې کړی
بالکل دا څه خبره ده د اقتصاد په هنځي د ویلو مطلب اصل کې دا وی چې یو څوک خپل ټولنې ته خپل ولایت ته خپل هیواد ته اقتصاد په برخه کې
ځان ته اندیال سپ لومړی قدم کې ګمانم چې دا ډېر مهمه وي چې کله تاسو په علم باندې ځان زیږی وروي ترڅنګ باید حداقل لږه مادیات مو هم خوي
دا به شي درسته خبره ده نورې صاحب دا هم منم چې یو انسان تر هر څه مخکې د خپل ژوند جوړولو او د خپل اقتصادي وضعیت تشکول مسولیت په غاړه لري ولې ترڅنګ یو بل څه کوي چې تاسو ته یاد ورکړم تر ټولو مهم د انسان ذوقي علاقه ده ما تاسو مخکې دا وری وکړل چې زما تر ټولو ډېره علاقه د استادۍ سره وه زه په دې ډېر خوشاله کېږم او په ځان کې دا وړتیا وینم چې زه کولی شم محصلین وروزم استادۍ داسې یو مسلک دی چې له نورو مسلکونو سره بلا ډېر تفاوت لري بلا ډېر فرق لري هغه څوک چې استادۍ کې هغه باید مسلکي پوهه ولري هغه باید د دغه خپل شخصیت په چوکاټ کې راولي او له هیواد او ټولنې سره بلا ډېره مینه ولري او هغه څوک چې روزي په دې تمه په دې هیله وروزي چې دا کسان سبا زما ټولنې زما هیواد زما ښار او زما ولس ته د خدمت مصدر وګرځي نو په انجوګانو کې یا په غیر دولتي موسساتو کې طبعا که معاشونه سدي او بالکل اقتصادي وضعیت ورسره ښه کېږي خو زما شخصیت طبيعي علاقه له دې سره و چې زه تر ډېره حده تر ډېره بریده چون دلته اړتیا هم ډېره په هلمند کې او ما چې کله خپل ټولنه لیدل او بیا په دغه مسلک کې چې زوم په دې مسلک کې هغه وخت چې هلمند ته راغلم نو ډېر روزل شوي کادرونه نه درلودل ډېر کم کسان نه درلودل یو د وخت د شرایطو او د ټولنې تقاضا هم دا و او بل ما شخصي ذوقي علاقه هم دا و چې
زبد په هنتون استاد پاتم بله په دغه موده کې تاسو تقریبا دغه کم لاس کله کې چې تدریس کوي دغه خپل تجربه یا هغه چې تاسو تشویق شوی وي چې باید استاد شي پایند کې نور کسان وروزی په دې موده کې مو خپل هم دغه استعدادونه کشف کړی دي په ټولګیو کې او هغه مهاتولې دي چې دوی هم دغه تاسو په لار باندې پل کېږي
بالکل نوری صاحب د چیرو نه نه نیمو کالو یا څکم لسو کالو په جریان کې چې زه د بوس په همتون سره ډېر وخت پاتې شوم او بیا اوس د هلمند په همتون سره. هلمند که څه هم ډېر لرې پروت ولایت دی او متاسفانه ډېرې ستونزې لري، مخکې د امنیتي نګاه څخه ډېرې ستونزې درلودلې، اوس هم له مرکز څخه ډېر لرې دی او لکه څومره چې لازمه ده هغومره لوړو زده کړو ته دلته ډېر کار نه دی شوی. خو بیا هم په تېرو شلو یوویشتو کلونو کې لکه نورو ولایتونو کې دلته هم خصوصي پوهنتونونه فعال وه، تر څنګ دولتي پوهنتون تاسیس شوی دی. ما د خپلې استادۍ په جریان کې ډېر داسې استعدادونه ولیدل، تر خپل لاس لاندې مې وروزل چې هغه په واقعي په درسته معنا غواړي چې هېواد ته کار وکړي، او د دې ظرفیت د دې ورچا په شعر چې هغه وروزل شي له هغې څخه به درانه شخصیتونه او د کار خلک کېږي. په هلمند کې لکه څنګه چې به یو وخت د باندې د هلمند تصویر و چې اصله په هلمند کې یوازې جګړه روانه ده او هلته به د تعلیم او د دې خبرې به ډېرې نه کېدلې. واقعیت داسې نه وي نوري صاحب، څومره چې د دې ځای خلک لوړو زده کړو ته تږي دي، څومره چې د دې ځای خلک په ښار کې په پوهنتونونو کې د لوړو زده کړو په قدر پوهېږي، ځکه یو څوک چې څومره رنځېدلی یو څوک چې څومره ځورېدلی په هموغومره کچه د هغه ارزښت او وړتیا محسوسوي د لوړو زده کړو. نو دلته ډېر کسان دي، ډېر هلمندي ځوانان دي چې وخت نا وخت زما سره مشورې کوي، حتی د پوهنتون د پیلولو لپاره زه باید کوم مسلک پیل کړم، بیا هغوی ته مشوره ورکوم چې په څه شي کې مزه وکړي، څه شي کې علاقه لري، څه خپل ځان کې استعداد ویني هماغه سره پیل کړي. داسې په سیم کې داسې کله چې زه دوی ته سیمپي پروژې ورکوم، کله چې زه دوی ته د دوی د مونوګراف لارښود استادیم، داسې ډېر کسان ما لیدلي دي او تقریبا په سلګونو محصلین مې تاسو همدوی څخه فارغ شوي دي، دا اوس هم سره په تماس کې یم. زموږ ځینې محصلین په اروپا کې ژوند کوي، ځینې یو نیمې امریکا ته تللي دي، ځینې یې ماستریانې کړي دي، حتی د هغوی سره هم تماس لرم، اړیکه لرم. نو داسې استعدادونه زما په مخه ډېره غلي دي، داسې استعدادونه دا اوس فلحال هم موجود دي، مخکې هم موجود و چې هغه په واقعي معنا غواړي ځان مسلکي کس جوړ کړي، هغه په واقعي معنا غواړي هېواد او ټولنې ته کار وکړي، هغه په واقعي معنا غواړي چې خپل او د خپلې ټولنې راتلونکی جوړ کړي.
بله، تاسو مخکې وویل چې پایل مو د بوست له پوهنتون وکړ، وروسته مو د هلمند پوهنتون کې هم د زده کړو بهیر ته مخه کړله. څه وشول چې د هلمند پوهنتون ته راغللی؟ آیا کافي وخت مو درلوده او که اړتیا وه او آیا دوړو ته تاسو رسیدګي کولای شئ؟
بالکل نوري صاحب، خصوصي پوهنتونونه په هلمند کې مجبون په ټول افغانستان کې د دوی تدریسي بهیر ډیری وخت د مازیګر لخوا تخې، یعنی د رسمي کاري وخت څخه د باندې. نو دولتي پوهنتونونه البته یو امتیاز دا و چې کادري سیستم یې درلودل، که څه هم دا کادري سیستم اوس بوس پوهنتون کې هم راغلی دی، بوس پوهنتون کې کادري سیستم وجود لري، خو هغه وخت یوازې دولتي پوهنتون کادري سیستم درلود. کادري سیستم موږ دې ته وایي چې هلته یو استاد رسمن علمي رتبه ترلاسه کوي او د کار د قانون مطابق تقاعد او علمي پرمختګونه کوي. نو کله تر دغه وخت پورې هلمند دولتي پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځی نه و، کله چې هلمند دولتي پوهنتون ته اقتصاد پوهنځی راغلم نو یو خو اړتیا و چون هغه هم دولتي پوهنتون دی او هلته بیا د ټولنې ټول خوار او غریب وګړي اکثر په دولتي پوهنتونونو کې راټولېږي، ځکه هغوی فیس هم نه ورکوي، د کنکور له لارې راځي. نو له یوې خوا د اقتصاد په مسلک کې د کار کولو لپاره اړتیا وه چې ما تجربه هم درلوده، او د بلې خوا څخه هلمند پوهنتون او داسې ټول دولتي پوهنتونونه د دوی تدریسي بهیر سهار او د غرمې په وخت کې دی، د مازیګر یا ماښام په وخت کې تدریسي بهیر نه لري. نو ما کافي وخت درلوده چې هم کار وکم او هم د خپلې تجربې او خپلې هغه څه چې مازده دي هغه د خپل وطنوالو سره په دولتي پوهنتون کې شریک کړم.
کراش د تدریسي نصاب ته د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون آیا دا توپیر سره لري؟
په اوس مهال کې نوري صاحب نه یوازې دلته په هلمند کې بلکې په ټول افغانستان کې نصابونه په لږ توپیر سره د لوړو زده کړو وزارت لخوا څخه تاییدېږي، نو طبعا چې ډېر لوی توپیر نه لري. یعنی په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ټول هغه نصابونه چې تدریسېږي هغه د لوړو زده کړو وزارت د نصاب د پراختیا ریاست له څارنې او کتنې څخه تیریږي، او بیا عملته کمیسیون دی، هغه کمیسیون یې تاییدوي د لوړو زده کړو وزارت په حکم یا امر باندې په پوهنتونونو کې تدریسېږي. یعنی پوهنتونونه خپل اختیار نه لري چې په خپل سر باندې خپل نصابونه جوړ کړي یا تغیر کړي. نو څومره وینم د دولتي پوهنتون او د خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي په نصاب کې کوم توپیر فلحال زه دلته نه وینم، دواړه یو ډول نصاب.
بله، مخکې له دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، تاسو چې اوس دومره بوخت یاست په دواړه پوهنتونونو کې تدریس کوئ، اتمن شخصي ژوند به هم لرئ، بوختیاوې به لرئ، لري که پښتنه وکم چې واده مو کړی دی اولادونه لري څنګه کولای شي چې ټول تر رسیدګي وکړي؟
بلې و نورې صاحب واده می کړی دی د واده می زیات کم درې کاله کیږي او یو لور کې لرم نو ما مخکې تاسو ویل چې یو کاري تقاضا هم داسې ده چې سم په لمن کې اوس نامخدا شک قوي او مسلکي کادرونه ستا د اقتصاد په برخه کې هم ته ماستر اشخاص ته لسانس اشخاص ته کادرونه شته نو زما مسلک زما دنده زما د کار مسیر همداسې دی چې اوس ما خپله لار ټاکلې ده چې زه به د پوهنتون استادي کوم او تر څنګ خپل شخصي ژوند ته هم رسیدګي کوم. کور مې هغه ښار کې دی نږدې دی د پوهنتونونو سره او کله چې د ورځې خلاص هم دی خپل شخصي چارو ته رسیدګي کوم.
ډېر ښه. تاسو ویل چې کور مو هم نږدې دی، یو وخت ډېر زیات دی استاد قدر کېده په کوڅه کې په کلی کې یا په کوم ځای کې چې اوسېده. تاسو د خلکو دغه عکس العمل به حتما هره ورځ وینئ چې راوځئ یا مثلا ګرځئ، څه احساس کوئ؟
په مجبور کې نورې صاحب که درته ووایم تمن افغانستان غوندې هېوادونه درېیمه نړۍ غوندې هېوادونه په دې کې د ټولنیز جوړښت له بېلابېلو فکټورونو یا عواملو له نګاه څخه ډېر یو څه غیر متجانس دي. غیر متجانس څخه مې مطلب دا دی چې ډول ډول اشخاص پکې پیدا کېږي، تعلیم یافته اشخاص، ښه شخصیت لرونکي اشخاص، د تعلیم شوقي خلک هغه چې د تعلیم طرفدار دي، په مقابل کې ځینې کسان داسې هم پیدا کېږي چې هغه لوړو زده کړو ته یا عصري زده کړو ته په مجموع کې اهمیت نه ورکوي یا استاد ته په مجموع کې چندان رول نه ورکوي، بېلابېل ډول ډول خلک پیدا کېږي. خو په ټوله کې که زه وایم زه راضي یم د ټولنې له برخورد څخه، قرار قرار دا بهیر ښه شوی دی، اوس خلک د پوهنتون د عصري زده کړو په قدر پوهېږي، پوهنتون د استاد په قدر پوهېږي. یعنې ما ته چا داسې خاص تکلیف یا مزاحمت نه دی کړی. زه وایم خلکو زما په مقابل کې دغسې منفي عکس العمل ښودلی دی یا زما سپکاوی کړی دی، په ټوله کې زه له دې وجې څخه تقریبا راضي یم.
اندیاز تاسو مخکې خبر کې ویل چې هلمند درست تصویر نه ورکول کېده په تیرو جنگونو کې. تاسو ویل چې دلته خلک ډیر یعنی ځوانان ډیر تګی دي زده کړې لپاره، لوړو زده کړو لپاره. کراشه هم دې خبره ته چې پخوانی وضعیت کله اوسنی سره پرتله کوي، اوس نسبتا یو څه امکانات ښه شوي دي د هلمند او د څنګلورو ولایتونو ځوانانو ته چې راشي په هلمند کې زده کړې وکړي. نو
واچوم زه د تیرو لسو کالو راهیسې په هلمند کې پاتې شوی یم او د پوهنتون د استاد په حیث ما ته وضعیت په خپل اندازه ډېر ښه معلومېږي. دا خبره درسته ده او واقعیت دی چې هلمند کې څنګه دننه په هلمند کې و هغسې د باندې تصویر نه و. په خپله په افغانستان کې په نورو ولایتونو کې خلکو د هلمند په اړه ډېر منفي تصور درلودی، که څه هم درسته ده چې په هلمند کې جنګونه و، له نور افغانستان څخه په هلمند کې ډېر جنګونه و، امنیتي وضعیت په هلمند کې خراب و، دغسې د تعلیم او د تربیې سیستم په هلمند کې ډېر منظم نه و، ولې وضعیت هغسې هم نه و لکه څنګه چې رسنیو کې و، لکه څنګه چې په نور ولایتونو کې و. که زه یو کوچنی مثال درکړم، زما یو ملګری دی، هغه ما ته وویل کابل کې زده کړې کولی، ما ته په کابل کې یو انسټیټیوټ کې ودی، ما ته د انسټیټیوټ استاد وویل چې هلته ته به هلمند دی، ما ورته وویل چې هو، ما ته وویل چې ستا په هلمند کې موټرې شته، په هلمند کې موټرې ګرځي. وایي ما یو خواته افسوس راغی او د بلې خواته مې خندا راغله. وایي بیا هغه استاد مې یو ځل را دعوت کړ هلمند ته، نه پوهېږم دغه خبرې څخه دوه درې کاله وروسته بیا دغه استاد هلمند ته راغلی و. زموږ کوم ملګری چې دی دی نو هلمند کې ښه ګرځولی و، تفریح چکرې ورته ورکړی و، د چې لشکرګالي د له پونتونونه له دلي او وزت له دلي نو بیا وسول چې ولا موږ به سیدا فکر نه کاوه چې هلمند کې ودند امکانات برابرې د لور زده کړو، که موږ دا نه وایو نو ریسات چې
لا اندیار ستا دا هغه اوسنه یو دغه ویډیوګانو یوټیوبرانو ته پات کیږي چې اوس د افغانستان لری پروتو سیم متزيد لومړي ځل لپاره ویني چې حالته قلبه کیږي، نه پوهیږم په کوم ځکه بادي ځران نه داونه دا د هغه د لومړي ځل لپاره له کابل نه خلک وته په تیرې باندې رسنه او خلک او ویډیوګانې درګرد سبتوي د لومړي ځل لپاره ویني چې په افغانستان کې نور زو کې مادي ژوند روان دی، داسې نه ده چې مثلا یوازې په کابل یا لوی ښارونو کې دی.
بالکل دغه په هنتون کې چې زه د نه کالو راځم یم رښتیا درته وایم، او په دې خاطر هم نه وایم چې زه د په هنتون څخه دې دلته مسول پاتې شوی یم او زه به د په هنتون څخه پات وکم. دا هغه اوریدم چې ما خبري اوري په خاص ډول هلمندیان او کنداریان د جنوب لویدیځ حوزې کسان چې ما خبري اوري هغه ته د شمال میږي چې دوست په پوهنتون په جنوب نه یوازې په جنوب لویدیځ حوزه کې بلکې د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ یو ډېر ښه نوم او ډېر ښه معیار او ډېر ښه اعتبار لري. یو خو بس پوهنتون هغه پوهنتونونو څخه دی چې واقعیت دلته جیل تزویر او فساد نشته، دلته ټول کار په کیفیت تکیږي. کته تر اف نورې صاحب د نږدې وویني او بیا وایي چې په لوی ریپروت کوم ولایت کې هلمند ولایت کې په داسې معتبر پوهنتون چې هلته قانون اصول او مقررات دومره ټینګ دي او هلته د یو محصل د روزنې دپاره څومره خواري کښل کېږي، څومره امکانات مجمده کړي دي، واقعا به تاسې مخکې تر مخکې تصور ونه کړئ. ځکه هلمند دولتي پوهنتون ته راسو نوري صاحب، د افغانستان د دولتي پوهنتونونو په قطار کې هلمند دولتي پوهنتون واقعا ښه کیفیت او ښه معیار یې ساتلی دی. په لنډ وخت کې په تېرو 12 کلونو کې د هلمند دولتي پوهنتون ډېر پرمختګونه کړي او ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي چې د یو له بهترینو پوهنتونونو څخه نن حسابل کېږي.
کراش اندیال صاحب، دا تاسو ویلې چې دغه امکانات برابر شوي او یو لخه پوهنتونونو څخه د کدې فیس موضوع ته راشو، ځکه چې هلته به ډېر خلک هم دا توان نه لري یا د هغو مصرفاتو څخه چې د بوست خصوصي پوهنتون ټاکلي دي یو محصل لپاره یا د محصل لپاره. په تېره کراشو دې خبرې ته هم چې حتما لرو پرتو ولایتونو څخه به هم تاسو محصلین لرئ، د هغوی د استوګنې امکانات آیا د خپله د پوهنتون لخوا ورته برابرېږي او که دوی په خپله شخصي؟
نوري صاحب، هلمند کې د بوست پوهنتون ذکریالان تر ډېره حده پورې د هلمند د ښار او د نږدې ولسوالیو خلک دي، ولې د لیرې پرتو ولسوالیو محصلین هم لرو او دغسې د ګاونډیو ولایتونو داسې یو نیم کسان د ننګرهار حتی د شمال د افغانستان د شمال څخه هم لرو، له کابل هم لرو، خو د ګاونډیو ولایتونو کسان له هلمندیانو وروسته دا ډېر دي، د کندهار، د زابل، د نیمروز، د دې ولایتونو کسان محصلین لرو. متاسفانه تر اوسه په دې نه یو توانېدلي چې دلته د دوی لپاره داسې یو منظم او مجهزه لیلیه جوړه کړو. د لیلیه سہولت نه لرو، خو خپله د لشکرګاه په ښار کې ډېر سہولتونه شته چې دوی د اوسېدنې امکانات ولري، او ځینې کسان هم دلې خپل دوستان لري، شناختګان لري، یا هم یو نیم کسان داسې دي چې هغه د ورځې په موسساتو کې په انجوګانو کې کار کوي، نو د اوسېدنې ځای هم هلته په هماغه دفتر کې. خاص ستونزه د اوسېدنې د ځای په اړه نه شته.
د فیس موضوع ته راسو، آیا هغه فیس چې تاسو ټاکلی دی یعنی کولی شي یو عادي متوسطه کورنۍ چې هغه پوره کړي؟
نوري صاحب، د ټولنې شرایط او اقتصادي وضعیت ته په کتلو سره بوس پوهنتون خپل فیسونه په تدریج سره او د وخت په تېرېدلو سره بېخي ډېر راټیټ کړي دي. که زه اوس تاسو ته ووایم، ستاسو باور به رانه شي چې په بوس پوهنتون کې د ښوونې او روزنې پوهنځی او د انجینرۍ پوهنځی د لیسانس زده کړې په یو سمستر کې په 2,500 افغانۍ باندې دي. یعنی دوی په ټول تحصیلي دوره کې 8 سمستره، کدا چې موږ حساب کړو نو تقریبا د 8 سمسترونو 6,000 افغانۍ راځي، یوازې 6,000 افغانۍ د ټول لیسانس مصرف راځي. مثلا د اقتصاد پوهنځي فیس د 15,000 افغانۍ څخه چې واته کاله مخکې 6,000 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. داسې د هرې پوهنځي دلته رښتینې اراده او هدف دا دی چې موږ د ټولنې ډېرو ځوانانو ته او ډېرو وګړو ته څومره چې مو وسې د لوړو زده کړو دغه خدمات پراخ کړو. نو زه فکر نه کوم چې دغه موجوده فیسونه دي په چا وکړم، چې که طبعا خصوصي پوهنتونونه د محصلینو په فیس چلیږي او غریبې کورنۍ ته دا فیس 500,000 افغانۍ هم په هغو باندې دروند دي، په هغو باندې دا فشار دی. ولې د ټولنې وضعیت ته په کتو سره زه د دې شاهد یم چې د چیرو کلونو په پرتله دا فیسونه قرار قرار راټیټ شوي.
د افغانستان خصوصي پوهنتونونو ټولنې ویلي دي چې تقریبا په خصوصي پوهنتونونو او نورو لوړو زده کړو مؤسسو کې شاوخوا 200,000 محصلان زده کړې کوي چې تقریبا 80,000 ښځې وي. اوس چې د طالبانو لخوا په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د ښځو پر لوړو زده کړو بندیز لګول شوی دی، تاسو ویلې چې خصوصي پوهنتون هم همدغه په فیسونو باندې چلیږي، خو له اقتصادي پلوه به ډیر زیان در رسیدلی وي، دا په څه ډول تاسو جبران کولی شئ؟ آیا فکر کوئ چې د بوس پوهنتون به خپل فعالیت دوام ورک نشي په دغه حالت کې؟
نوري صاحب محترم، غواړم په دې برخه کې دوه موضوعاتو ته اشاره وکړم. اول دې موضوع ته راسم چې خصوصي پوهنتونونه لکه څنګه چې تاسو یادوري وکړل، په مجموع کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیان لیدلی. یو زیان فکر کوم له دې اړخه هم دی چې د نجونو د تعلیم مسله بېله راغته وروسته راځم. متاسفانه په افغانستان کې په دې باندې اعتراف وکړو، ټول خصوصي پوهنتونونه د بوست غوندې نه دي. کله چې دا یو د بوست نه چې پر معیار برابر دی یا ښه کیفیت لري، کله چې نور پوهنتونونه هم وي، په کابل مرکز کې هم داسې پوهنتونونه وي، په نور ولایتونو کې هم، خو متاسفانه چې ټول پوهنتونونه پر معیار برابر نه دي. فساد، جعلي اسناد ویشل، د جعلي ډیپلومونو توزیع کول، جعلي محصلین فارغول، اصول او قوانین او مقررات نه مراعاتول، په تېرو 20 کالو کې یو تر اوسه پورې د ځینو خصوصي پوهنتونونو عمل ګرځېدلی و، او متاسفانه چې دا نه یوازې د لوړو زده کړو کیفیت صدمه رسوي، د لوړو زده کړو بهیر ته صدمه رسوي، د افغانستان د لوړو زده کړو هغه ډګر ته اعتبار ته تاوان رسوي، بلکې په ټولنه کې دغه د لوړو زده کړو د فارغانو لپاره د مایوسۍ سبب هم ګرځي، ځکه هغه کسان چې په جیني ډیپلومونو باندې فارغ شوي دي او سبا په واسطه باندې وظیفه پیدا کوي، نورو هغه کسانو ته چې هغوی په ښه کیفیت په ښه شکل لوړې زده کړې کړې دي وظیفه نه پیدا کېږي، یو ډول د مایوسۍ سبب ګرځي. په مجموع کې سراسر دا تاوان دی. نو او په دې باندې موږ پوهیږو چې د فساد، د جیلکاری، د تزویر لاره تر ډېره وخته دوام نشي کولی. هغه به په قط کې، هغه به له منځه ځي، هغه به له مارکیټه وځي، هغه نشي کولی چې په کلونو کلونو خلکو سترګو ته خاورې ور وپاشي. متاسفانه دا یو اعتراف باید وکړو چې په افغانستان کې دغسې پوهنتونونه هم وه، ولې ټول نه؟ یعنې په خصوصي پوهنتونونو کې ښه نسبي ښه او په اصطلاح بدتر بد او بدتر پوهنتونونه هم وه. یو دا موضوع ده. او بلې خبرې ته که راشم، د نجونو د تحصیل مسله اسیان چې دا یو دردونکې مسله ده، موږ هم پوهیږو، تاسو هم پوهیږئ، د ټول نړۍ مسلمانان پوهیږي، افغانان هم پوهیږي چې په دې باندې اسلام ډېر بحث په کار نه دی. نورې صاحب که ووایي چې د نجونو د تحصیل پر ارزښت باندې وغږېږو، دا ټولو ته معلومه ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې په عصري نړۍ کې که ښځې تحصیل ونه کړي، که ښځې طبابت زده کړي، انجینري زده کړي، اقتصاد زده کړي، ښوونه او روزنه زده کړي، او موږ میندې تحصیل یافته نه کړو، موږ به راتلونکی نسل څنګه روزو؟ موږ به ټولنې ته وده څنګه ورکوو؟ کله چې زموږ د ټولنې نیمایي نفوس د تحصیلي لحاظه پای کې راځم، اصلي موضوع ته چې خصوصي پوهنتونونه څومره متضرر کړي دي. بېله شکه چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندول د نورو ستونزو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه له مالي لحاظه متضرر کړي دي. هغه پوهنتون کې چې زه یم، مثلا دلته ډېر کسان بېکاره کړل شوي دي او مجبوري هم ده، ځکه پوهنتون نور هغوی ته معاش نه شي ورکولی. او کله چې د محصلینو تعداد کمیږي، هغه قراردادي استادان یا ځینې هغه کارمندان چې هغوی ته نور اړتیا نشته، پوهنتون مجبوره دی چې نور د هوایي دندې وتنډي. خو په مجموع کې د بوس پوهنتون وضعیت هغومره خراب نه دی چې د دروازې د تړلو سره مخامخ دي. ولې ستاسو خبره درسته ده چې په افغانستان کې ځینې پوهنتونونه واقعا په مالي لحاظ ډېر متضرر شوي دي، او دې ته مجبوره دي چې که د دوی ښځینه محصلانو ته اجازه ورنه کړل شي، دوی به خپلې دروازې وتړي. موږ په دې هیله یو چې دا ستونزه ژر تر ژره هواره شي، چې له یوې خوا ښځو ته د تعلیم او د تحصیل اجازه ورکړل شي، او له بلې خوا څخه دغه د خصوصي لوړو زده کړو بهیر تر دې نور چکنۍ نه شي، ځکه په دې باندې ډېره زیاته پانګونه شوې ده. او د افغانستان د لوړو زده کړو په برخه کې خصوصي پوهنتونونو هم خپل رول ادا کړی، ډېر کار کړی دي، او د دې تر څنګ هیله لرو چې خصوصي پوهنتونونو ته لا ډېره پاملرنه وشي.
انجل صاحب، څه پیغام لري په تیره هغو محصلو نجونو ته چې دې ته اړ شوي چې خپلې زده کړې نیمه خوشي کړي؟ تاسو به هم ډېرې محصلې درلودلې نجونې.
بلې و نورې صاحب، د یو استاد په حیث زما پیغام د خلکو ته دا دی چې موږ یوازې زده کړې د ډیګري یا د کاغذ لپاره نه کوو، یا یوازې د دندې د ترلاسه کولو په موخه نه کوو. زموږ د تعلیم او تحصیل څخه اول هدف دا دی چې خپل ځان وپوهوو، خپل کرکټر او خپل شخصیت جوړ کړو، د تعلیم او تحصیل په مټ نړۍ وپېژنو، خپل ځان ته، خپلې کورنۍ ته، خپلې ټولنې ته د یو متمدن او بسیا ژوند زمینه مساعده کړو، دغه چې خپل هیواد ته، خپلې ټولنې ته پراختیا ورکړو، پرمختګ ورکړو، انکشاف ورکړو. که انسان وغواړي اراده ولري، دا کار په هر ډول شرایطو کې په یو نه یو ډول کولای شي. زما مطلب دا دی چې دوی دې تر حد ډېرې نه مایوسه کېږي. ځینې لارې شته، دوی دې په کورونو کې خپلې مطالعې ته، خپل درس په دوام ورکړي، هغه خویندې چې یو بل ته نږدې اوسېږي، هغوی دې یو بل سره په کورونو کې یوځای کېږي، ګډه مطالعه دې کوي. او نن سبا ښه سهولت دا دی چې دوی دې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي.
ولولرا پروي او ستا د بنگړو شرنګ شرنګ ساده پنګړو چرنګ هر سهار بيستوي پزړکي مي تمني ولولې را پروي او پزړکي مي تمني ولولې را پروي او ساده پنګړو چرنګ چرنګ چالو نم پلی چوکری چالو نم دس روشن